سهار اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو دې او ساته خبرونه ته راغلست. د خبرونه په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په دې هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیه په تړاو مازفې کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا مازفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي، په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د غزې د تړانګې د روغتیا وزارت وایي د تېرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 900 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو بیان کې دا د غزې د تړانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1مه پر اسرایلو د حملې د حماس دله لبرید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د 2300 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,191 کسان وژل شوي دي. سرچینو د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته ویلي چې د ایران استخباراتو د بهایی دین لستنه لارویان نیولی دي. بهایان په ایران کې تر ټولو لوی غیر مسلمان اقلیت دی. د سرچینو د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي امنیتي مامورینو په داسې حال کې چې د محکمې حکم ورسره و، یاګانه آگاهی، نگین خادمی، ارزو سبهانیان، یاګانه روحبخش، شانا شوقیفر، مشگان شهرزایی، ندا بدخش، آگا بهارا لطفی، ندا امادی او پرستو هونینی ونیول. د بهایی فعالانو د نیول کېدو لپاره دلیل او دا چې هغوی چیرته بیول شوي دي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په ټوله نړۍ کې د بهاییانو شمیر 5 میلیونه او په ایران کې یې شمیر شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي، خو دا دین په دې هیواد کې رسمیت نه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پر تور سمندرګي د ولکې لپاره د مسکو خوب بریښتیا نشي. زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې په تور سمندرګي کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول بندري ښار کې یوه شپه مخکې د روسیې پر سمندري ځواکونو د برید یوه بله هڅه وشوه. زلنسکی پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې د سیواستوپول برید ته چې د سیمې د روس پلوه چارواکو په وینا په شا وتنبول شو اشاره ونه کړه، خو ویل چې پر کریمیا او تور سمندرګي د ولکې لپاره د روسي خوبونه به رښتیا نه شي. خو زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې دا د وخت خبره ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقونو د ننګونو یو توپان بللی دی. هغه غوښتنه کړې چې دې ستونزې ته باید سمدستي د حل لاره وموندل شي. بنت همدرس د افغانستان په لویدیز کې ورسته یو زلزلو ته هم اشاره کړې چې ځانمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
ریچارد بنت وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیواله اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدئ او ملاتړ یې وکړئ. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کېږي. ښاغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پریکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارد بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارد بنټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لرې بللي چې د لږکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د افغان خځو خود جوش غورزنګ وای د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړي منیجه صدیقی نیولې ده. د دې غورزنګ یو بل غړي لیلا بسیم ازادۍ رادیو ته ویل چې منیجه صدیقی په کابل کې نیول شوی. دا په تیره یو میاشت کې د افغان خځو د خود جوش غورزنګ درې مغړي ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي.
د افغان خځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړي منیجه صدیقی نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړي لیلا بسیم نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو نوموړې د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس هم منیجه صدیقی نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خود جوش غورزنګ غړي ندا پروانی او میړه یې د وږي اسمبلې په 28مه نیټه او د دې غورزنګ بنسټګره جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15 نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعال پریسا مبارزې دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شوی او ښځو شمیر له هغه څخه زیات دی چې په رسنیو کې خبرېږي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دا کسان دي چې رسنیز شوی دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېر نور زندانیان دي چې برخلیک لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو اتین جونې بندیان کړې وې او زه چې له کورنۍ سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنۍ ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیز کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خبرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زنداني کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پښتني ځواب نه کړي. خو د افغانستان د خود جوش خزو غورزنګ د منیجی صدیق نیول د طالبانو حکومت د جنسیتی تبعیض د سیاستونو دوام بولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشری حقوقو څنګه وای چې طالبان لا هم د بشری حقوقو مدافعین په ځانګړې توګه د خزو د حقوقو فعالان او رسنیس کارکونکو نیسي. یوناما د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسی او ځینو نورو بشری حقوقو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشری حقوقو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي او وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د پاوځ لوی درستیز ویلي دي چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځانګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. لوی درستیز امیرالبهر تونی راتکن پرون د دې قضیې لپاره د معذف خپلواکي کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایه. د برتانوي ځواکونو سرتیری تورن دي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بېګناه ملکي خلک وژلي دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز ویلی دی چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیرالبهر تونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلې کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دا یې او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي، او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار ده. د بریتانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلي کمیټې هغه تورونه څېړي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د بریتانیا ځانګړو ځواکونو لسګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو د څېړنې لپاره وروسته له هغه یو کمیټه وټاکله چې د بی بی سي پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بېلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده وو. له دې سره سره د بریتانیا د پاوځ لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د بریتانیا د زرګونو سرتیرو هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د ده په خبره په یوه جګړه ځپلي هېواد کې خدمت کړی.
موږ
په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برتانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوه لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچوو ګڼ یې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په بریتانوي ځواکونو سربېره د آسترالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګناه افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګي ښوونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې وی سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې چارواکو ته خبرداري ورکړی چې کله د ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنکړي نو بودیجه به په نورو ولایتونو کې ولګول شي.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شو. ازادي راډیو ته یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت خبرداري ورکړي که دغه محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به بودیجه نور ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسیده. د نورالله سخی محمد په نومونو د دغه ټولګوی دوه ښوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې د زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دند هم نه لرو. د غلارې څخه موږ د کورنۍ ورځنی اړتیاو نه پکه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانه کرالي دا یو جنګځپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي، ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
امارت څخه مونږ دا غوښتنه ده چې موږ توازی کې چې ولې